دې د آزادۍ رادیو د نن ورځې لمړنۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته زه فريده هور سیفي له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. نن د عرفات ورځ وه. حاجیان سهار د عرفات د غونډۍ په لور روان شو. ټوله ورځ یې هلته په عبادت تېره کړه او سبا ته د خیر سره د لوی اختر لمړۍ ورځ ده. تاسو ټولو ته مبارکي وایو. په روانې خبري مجلې کې اوري چې د ناټو یو لوړ رتبه مقام وویل د افغانستان پر ولسمشر تر انتقادونو وروسته له کاره ګوښه شو. یو شمیر افغان کارپوهان دغه لیک په اړه چې ایران د امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژۍ په باب د هیواد یعنی افغانستان ته استولې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر د ورځو په جریان کې د امنیت لپاره په ټول هیواد کې تدابیر نیولي. د هرات دلارام پر لویه لاره زیاته اندازه نشه یي مواد نیول شوي. په میلیونونو حاجیان د عرفات غونډۍ ته راټول شوي او د پاکستان یوې محکمې د بېنظیر بوټو د قتل په اړه اووه کسان پر رسمي ډول تورن کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر د ورځو او شپو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې جدي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې پولیس او نور ځواکونه ځای پر ځای شوي او د اختر په ورځو کې به د احتمالي ستونزو او شخړو مخه ونیسي.
په ټول مناطقو کې په ولایاتو کې کافي اندازه پولیس او ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نو ټول د افغانستان ملي پولیس ټول تلاش په دای تر څو د افغانستان شریف خلک دغه ورځو په آرامۍ تېره کړي.
خاغلی صدیقی ویل د امنیتی پلان له نورو افغان امنیتی ادارو سره په ګډه جوړ شوی او پولیسو ته یې د پلي کولو امر شوی دی. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د هرات دلارام پر لویه لاره یې تر 3000 کیلوګرامو زیات نشه یي مواد نیولي. د لویدیځ زون د پولیسو د قمندانۍ مرستیال توري علي عبدیانی خبریالانو ته وویل په دې موادو کې 2200 کیلوګرامه اپین هم شامل دي. عبدیانی زیاته کړه دا نشه یي مواد په یوې لارې موټر کې له هلمند ولایت څخه ایران ته وړل کېدل او په تور یې درې کسان نیول شوي دي. د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي. د دې ولایت د امنیت عامر سید جهانگیر ازادي راډیو ته وویل په دې چاودنه کې چې تیر شپه شوي دوی ښځې دوه نارینه او یو کوچنی وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. جهانگیر وایي دا کسان د سرپل له مرکز څخه سیاد ولسوالۍ ته روان ول چې پر موټر یې د سړک د غاړې ماین وچاودید. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میلیونونو مسلمانان نن مکه معظمه څخه 19 کیلومتره وړاندې د عرفات غونډۍ ته راټول شوي او ټول په سپینو احرامونو چې د برابرۍ او پاکۍ سمبولونه دي د لوی خدای جل جلاله له درباره د مغفرت غوښتنه کوي. حاجیان نن سهار د عرفات د غونډۍ پر لور روان شول او ټول ورځ به هلته په عبادت تېره کړي. د سعودي عربستان حکومت وایي سکل شاوخوا 1,000,000 کسان د حج لپاره دغه هیواد ته تللي دي. سبا یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د پاکستان یوې محکمې نن د بېنظیر بوټو په قتل کې د پولیسو د دوو جګپوړو افسرانو او 50 طالب وسلوالو په ګډون اووه کسان پر رسمي ډول تورن کړل. څارنوال اظهر چودري وویل د تروریزم ضد محکمې یو قاضي د تورنو کسانو په حضور کې دا حکم ابلاغ کړ خو متهمینو تورونه رد کړي دي. دا محکمه په راول پنډۍ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شوې وه. بېنظیر بوټو چې 2000 د پاکستان د صدر اعظمۍ په څوکۍ کار کړی و په 2000 کال کې په راول پنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین په جریان کې په یو پارک کې راټول شو خلکو ته له وینا وروسته وژل شوی وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن وویل تهران ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او د امریکا د متحده ایالاتو د هغو تورونو په اړه شکایت کړی چې وایي په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو په دسیسې کې د ایران لاس و. صالحی زیاته کړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په دغه لیک کې ویل شوي چې دا تورونه د ایران د بدنامه کولو لپاره د امریکا د څو اړخیزې ستراتیژۍ یوه برخه ده. د ایران دولتي تلویزیون پرس نن وویل کوم کس چې امریکایي څارنوالانو د دغې دسیسې په اړه د ایران د پوځ یو غړی معرفي کړی هغه په حقیقت کې د تبعید شوي سازمان مجاهدین خلق غړی دی. سوری نن د دې هیواد مخالفانو ته د واشنگټن هغه مشوره وغندله چې وایي د حکومت د عمومي بخنې پر اساس د حکومتي چارواکو ته ځانونه نه تسلیموي. د سوری دولتي خبري اژانس سنا وایي د امریکا حکومت یو ځل بیا د سوری په کورنیو چارو کې خپل اخکاره لاسوهنه په ډاګه کړه. اژانس په واشنگټن تور ولګاوه چې په سوری کې ترورستانو ته پیسې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولاند د جمعې په ورځ د سوری مخالفانو ته د مشورې په ډول ویلي و د بشار الاسد رژیم ته باید تسلیم نشي. واشنگټن په اسد غږ کړی چې واک دې پرېږدي. د سوری د بشری حقوقو فعالان وای د عربی اتحاد د سولې پلان سره سره د مظاهره کوونکو پر ضد د امنیتي ځواکونو ټکونې دوام لري او حکومتي عسکرو نن وطن مظاهره کوونکي ووژل. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو د یو نوي اضطراري ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه نن د دغه هیواد له جمهور رئیس سره خبرې پیل کړې. پاپاندریو زیار باسي چې یونان له روان اقتصادي بحران څخه خلاص کړي. له جمهور رئیس سره د خبرو له پیل کولو مخکې پاپاندریو خبریالانو ته وویل د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره به په خپل ټول وس زیار وباسي. پاپاندریو په داسې حال کې د یونان له جمهور رئیس سره ګوري چې حکومت یې په پارلمان کې یوازې په یو لږ شمېر زیاتو رایو سره د بې اعتمادۍ له خطر څخه بد شو. د ده حکومت د اعتماد لپاره د یونان د پارلمان د 300 غړو څخه 153 موافق رایې ترلاسه کړې. له رایو مخکې پاپاندریو د پارلمان غړو ته په وینا کې د یو نوي اضطراري ائتلافي حکومت د جوړېدو غږ وکړ تر څو یونان ته د نړیوال ضمانت د 130 میلیارد یورو پور تصویب کړي. یونان دې پیسو ته سخت اړتیا لري تر څو له دیوالیه کېدو څخه بچ شي. له پور سره یو لړ سخت شرایط هم زمیمه دي او زیات شمېر یونانیان پرې راضي نه دي. پاپاندریو دا هم وویل د پور د تصویبېدو په مقصد حاضر ده چې استعفا وکړي. ده له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل زه غواړم خپلو شریکانو او بهرنیانو ته ووایم چې د یونان په خلکو د باور وکړي. زیاتې خبرې اورېدل کېږي خو د یونان خلکو په سختو شرایطو کې د ستونزو د حل لپاره ملا تړلې ده. پاپاندریو چې کله د روانې اونۍ په سر کې د نړیوالو پورونو په اړه د ټول پوښتنې غږ وکړ حکومت یې له نوو ګواښونو سره مخامخ شو او اروپایي مشرانو او اقتصادي بازارونو منفي غبرګون ښکاره کړ. د یونان حکومت وروسته د ټول پوښتنې خبره بیرته واخیسته. او د یمن امنیتي ځواکونو د هیواد په جنوبي ښار زینچبار کې د القاعده شبکې مربوط لږ تر لږه 4 تنه وسلوال وژلي. سیمه ییزو خبري رسنیو ویلي عسکرو د ښار په لمنو کې د وسلوالو پر سنګرونو بمبارۍ کړي. د تېرې مې میاشتې راهیسې د یمن پوځ په جنوبي ولایت ابیان کې د القاعده شبکې سره د تړلو مشکوکو وسلوالو د ټکولو لپاره عملیات کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې اوري چې د ناتو یو لوړ رتبه مقام ویلي د افغانستان پر ولسمشر تر د انتقادونو له امله لکاره ګوښه شو. یو شمیر افغان کارپوهان د هغه لیک په اړه چې ایران د امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژۍ په باب د هیواد ته استولې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي.
اساسي خبر دا ده چې دا د افغانستان د خلکو حق دی. افغانستان دولت صلاحیت ده چې له چا سره څرګند تړون مناقله وي.
متاسفانه ایران زیات سپینې سترګې دي.
له امریکا سره د افغانستان په ستراتیژیکو همکاریو کې د شپې په مخه د چاپو او محبسونو په اړه نه جوړ جاړي خنډ جوړ کړی دی. نن حاجیان عرفات ته لاړل او د دعا لاسونه یې پورته کړل او لاند امنیتي اندېښنو سره سره افغانان اختر ته تیاری کوي. د ناتو یو لوړ رتبه قومندان وروسته له هغې له کاره ګوښه شو چې د افغان ولسمشر او یو شمیر نورو مشرانو په اړه یې له انتقاده ډکې خبرې وکړي. د ایسف په یوې اعلامیې کې راغلي تورن جنرال پیټر فولر چې په افغانستان کې د پولیسو او اردو ځواکونو د روزنې د مرستیال قومندان په توګه کار کوو له کاره ګوښه شوی دی. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه رپورټ خپور کړی چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت مرستیال قومندان تورن جنرال پیټر فولر د افغانستان د ولسمشر او مشرانو په اړه د خپل وروستیو څرګندونو په خاطر له کاره برطرف شو. تورن جنرال پیټر فولر په هغه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپره شوه وویل افغان مشران په خپل هیواد کې د امریکا په قربانۍ او مصرفونو سم نه پوهېږي. وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تېره میاشت وویل چې که له پاکستان سره د امریکا جګړه ونښلي کابل به د اسلام آباد ملاتړ وکړي، جنرال پیټر فولر په ښکاره پر کرزي انتقاد وکړ. ویویل تاسې ټوکې کوي، وبخښئ موږ تاسو ته 11 میلیارد ډالر درکړي او تاسې وایاس چې درته مهمې نه دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تورن جنرال فولر څرګندونې د امریکا او نورو بهرنیو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو د ناامیدۍ هغه برخه انعکاسوي چې په خصوصي ډول له ولسمشر حامد کرزي او په فساد کې د ده د ډوب حکومت د کار په باب یې بیانوي. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د عمومي قمندان جنرال جان الن وای د تورن جنرال پیټر فولر څرګندونې د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره د نړیوالو ځواکونو د وضعیت او چلند ښکارندوی نه کوي. د زیاته کړي دا د افسوس وړ څرګندونې د افغانستان له حکومت سره د دوی د کلکو اړیکو ښکارندونه نه کوي او نه هم په افغانستان کې د دوی د حلو ځلو په وړاندې د ګډې ژمنې ښودنه کوي. جان الن د افغانستان د خلکو په اړه ویلي، د افغانستان خلک شریف او د درناوي وړ دي. دا ډول خبرې د یو باثباته، سوله ییز او بریالي افغانستان د رامنځته کولو لپاره د دوی اراده نه شي کمزوری کولی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د تورن جنرال فولر د برطرفه کېدو د پریکړې پوره ملاتړ کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی تورن جنرال د امریکا د دفاع وزارت ویندوی تورن جان کربی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي، دفاع وزیر د جان الن پر قضاوت او فیصلې بشپړ اعتماد لري او په دې برخه کې د ده د پریکړې ته درناوی کوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویندوی ویلي، په دې باب چې تورن جنرال فولر د امریکا له پوځه وځي یا دا چې کوم بل ځای ته استول کېږي معلومات نه لري. په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستل د امریکا د جګپوړو چارواکو په اړه د څرګندونو په خاطر د ولسمشر باراک اوباما له لورې له کاره برطرفه شو. د نوموړي خبرې په رولینګ سټون مجله کې خپرې شوې وې.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
یو شمیر افغان کارپوهان دغه لیک په اړه چې ایران د امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژۍ په باب افغانستان ته استولې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژۍ په هکله د خپل هیواد مخالفت څرګند کړی او وایي چې دوی خپل اندېښنه د یو لیک له لارې افغان دولت ته لیږلې ده. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغان دولت باید د ملګرو ملتونو په مرسته د ایران د دې ډول مداخلو مخه ونیسي. جمیله ظریف او په دې اړه نور معلومات.
د ایران دی کار چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د افغان دولت په ادرس یو لیک استولی، په هیواد کې د نن نتوند خبرګونونه راپرولي او دولت ته سپارښتنه کیږي چې د ایران د دا ډول لاسوهنو مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د استانبول په کانفرنس کې د ګډون په مهال ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي اړیکې دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی په دې اړه خپل اندېښنه د یو لیک په وسیله له افغان لوري سره شریکه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه سنکسای وای چې ایران د دې لپاره چې افغانستان یو ضعیف هیواد وخی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
د دې لپاره چې ایران نه غواړي چې ستراتیژیک ستوري د امریکا په دې سیمه کې، د بل لپاره هم دا د افغانستان دولت هم باید یو ضعیف دولت چې د خپلو ګاونډیو ته محتاج وي. خو اساسي خبر دا ده چې دا د افغانستان د خلکو حق نه، د افغانستان دولت صلاحیت ده چې له چا سره څرګند تړون مناقله وي. هیڅ مجاه حق نه لري چې مداخله وکړي. مداخله په بینالمللي حقوقو کې مردود مسله ده. زه فکر کوم چې ایران ته باید قاطع ځواب ورکړ شي او ایرانی مقامات باید په دې پوه شي چې دا د افغانستان خلک دي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اعتماد خپله تسلیم نه شي او باید د ملګرو ملتونو د سازمان له طریقه د افغانستان دولت خپل شکایت ونیسي که چېرې په دوه اړخیز ډول نه حلېږي. د هغو موازینو نه چې په حقوقو بینالمللي حقوق کې وجود لري، د هغې نه په استفادې په ایراني مقاماتو باندې فشار راوړي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان کتونکي ایران په لاسوهنې تورنوي، بلکې تر دې مخکې هم څو وارې دغه هېواد تورن کړی چې نامنیو ته لمن وهي او د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پوځي مرستې برابروي. د دغو ټولو انتقادونو او تورونو سره سره افغان دولت د ایران په اړه څه نه ویل غواړي او لا هم له تهران سره خپلې اړیکې پیاوړې بولي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی بیا وایي چې افغان دولت باید په کابل کې د ایران سفیر ایزار او د افغانستان په چارو کې د ایران د نه لاسوهنې غوښتنه ترې وکړي.
ایران چې افغانستان ته مکتوب لیکي، بهتر دا ده چې هغه خبرې چې د افغانستان رئیس جمهور په استانبول کې وکړه، په خبر هم کړی چې د افغانستان له لارې نه هېڅ ګاونډي ته تهدید نشته. افغانستان چا ته اجازه ورنه چې د افغانستان د خاورې نه د هغو سره نقصان بل مملکت ته ورسېږي، دا کفایت کوم. ولې متاسفانه ایران زیات سپین سترګې دي، اما بهتر دا و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر احضار کړی و، د ورته دا خبرې به کړی و چې د افغانستان دولت کار نه کوي. هغه زموږ د ډیپلوماسي ضعف او ناتواني ده یا کوم بل مشکل لري چې ایرانیانو ته نشي ویلی؟ حقیقت چېرې تاسو بس کوي.
ایران دا مسله د استانبول په کانفرنس کې مطرح کړه، څو د سیمې او نړۍ هېوادونو مسلمانانو ته په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. هڅه مو وکړه چې د ایران لخوا د استول شوي لیک په اړه له افغان چارواکو هم جزئیات ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دوی په موندلو کې پاتې راغلو. خو افغان ولسمشر څو وارې ویلي چې دا اړیکې د هیچا په زیان نه دي. البته ایران دا اعتراض په داسې حال کې بیا پورته کړی چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د هېواد دودیزه لویه جرګه په دې اړه ولسمشر ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د استانبول د نړیوال کانفرنس په پای کې که څه هم ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه د کار کولو باندې ټینګار وکړ، خو افغان کتونکي او عام خلک بیا وایي چې ایران هڅه وکړه چې دا کانفرنس سپوتاژ یا تخریب کاندي. بلخوا رویټرز خبری آژانس د باوري سرچینو په قول ریپورت ورکړی دی چې له امریکا سره د افغانستان په ستراتیژیکو همکاریو کې د شپې په مخه د چاپو او محبسونو په اړه نه جوړجاړي خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان حکومت د بهرنیو پوځیانو له لوري د شپې له چاپو یا بریدونو سره سخت مخالفت کوي، او دې مسلې په تیرو کلونو کې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان او امریکا له ډېرې مودې راهیسې په خپل منځ کې د همکاریو لپاره د یو ستراتیژیک تړون یا سند پر لاسلیکولو خبرې کوي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دې تړون مسوده به د تصویب لپاره دودیزې لویې جرګې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی وړاندې کړي. اسمت سرمان او په دې اړه نور معلومات.
رویټرز خبری آژانس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه له خبرو وروسته سرچینو دې آژانس ته ویلي چې د دواړو خواوو د همکاریو په تړون کې د شپې په مخه د چاپو یا حملو د محدودولو او افغان چارواکو ته د توقیف ځایونو د سپارلو په شمول د افغانستان د حکومت د ځینو غوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن تېره اونۍ د دې تړون په 90% کلیدي موادو موافقه وکړه. دا تړون وروسته له دې چې په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول افغانانو ته سپارل کیږي، په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي رول لپاره یو چوکاټ برابروي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې د کانګرس یو مقام چې دا موضوع تعقیبوي وویل په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو هیله لرله چې د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بن کې د افغانستان په باب په نړیوال کانفرنس کې د دې سند جزئیات څرګند کړي. د افغانانو پر کورونو د شپې په مخه د حملو او د افغانستان حکومت د توقیف ځایونو د کنټرول د سپارلو پر لانجمنو مسئلو د دې تړون د جزئیاتو اعلان ځنډولی شي. د کانګرس یو مقام په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل فکر کوي چې اوس کېدای شي د دغسې یوه اعلان لپاره زیات مناسب وخت په شیکاګو کې د ناټو غونډې وي چې د 2012 میلادي کال په می کې جوړیږي. له هغې موافقې سره سم چې تیر کال وشوه د افغانستان ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه چې لویدیز پوځیان له دې هېواده ووځي د خپل هېواد د امنیتي چارو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. خوشحال لویدیزوال ډېر نور کلونه هم د افغان پولیسو او ملي اردو د ځواکونو روزلو او تمویل ته دوام ورکړي. میرمن کلینټن تېره اونۍ کانګرس ته په وینا کې دا خبره په زغرده وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلینټن دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر او د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن له ولسمشر کرزي سره د امنیتي همکاریو پر مسئلې کار کوي. رویټرز خبری آژانس وایي د امریکا د پوځ یو مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل د ستراتیژیکو همکاریو په سند کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر دوام موافقه وشي، او دا به تعریف او توضیح کړي چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي پوځیان څه دنده لري. خود از واکنو د شمیر په اړه به د خبرو په نتیجه کې موافقه ترلاسه شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د عرفه ورځ وو. حاجیان نن سهار د عرفات د غونډۍ په لور روان شول او ټول ورځ هلته په عبادت تیر کړه. د حج مراسم لا هم ادامه لري، سبا ته اختر دی. څو ساعته مخکې مې یو افغان حاجی محمد قاسم حلیمی په ټلیفون کې دغه مراسمو په اړه باندې وپوښته. هغه لمړی د نن ورځې د مراسمو په اړه راته معلومات راکړل.
ټول حجاج له هر هیواد نه سره غلي دي، همدل تر غلي دي او ولال دي، او خلق په دعاګانو او په ذکر او په عبادت باندې مصروف دي.
دغه عرفات چې موږ وایو کې دي شي ډیر اوریدونکو چې دا اوس اوري وي چې د خلک عرفات تصویر را ترکول شي چې د څنګه یو زید
عرفات د ځمکې په سر معزز د ځمکې ټوټه ده د شاوخوا په غرونو په خلسوي یو غټه دشته ده چې په منځ کې بیا هم یو تپه یو ګرد غونډۍ لري چې دې ته د عرفات غونډۍ وایي. دغه غونډۍ هغه غونډۍ ده چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یا خیری ځل دپاره پکې خطبه ویلې ده یا خطبه الوداع یا د خدای پامانۍ خطبه ویل کېږي چې په دې کې مسلمانانو ته د خپل دین د اکمال اعلان کړی ده چې الله تعالی هم فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې په عرفات باندې د جمعې په ورځ درېدلې د عرفات په غونډۍ باندې او خلکو ته یې د خپل دین د اکمال یا تکمیلېدو خبر ورکړی. له بل طرف نه دغه هغه ځای ده چې حضرت آدم علیه السلام حضرت بی بی حوا علیه السلام دوی دواړو په دې عرفات په غونډۍ کې په دې دښتې کې سره پیدا کړي. لویه غټه دښته ده په خیمو پوښل شوې ده اوس ښایسته خیمې پکې ولاړې دي د خدای مخلوق پکې راجمع ده.
ښه نو اوس تاسو اوس عرفاتو کې نو د مراسم خو به سبا ته ختمیږي نو
د حج مهم رکن همدغه عرفات ته بېګا ته ځو مزدلفې ته چې د دې نه په نږدې فاصله کې د مزدلفه کې به شپه کېږي سبا سهار ځو اوله جمعه یا د منګو تاسو په اشتلا غت شیطان ولو او لیغه نو ورسته قرباني کیږي او حج سر خرول کیږي. دا د حج اغا اساسي مراسم شو نور خلاصول بیا نو درې ورځې نور هم د عبادت په تور باندې په مینا کې شپې کې د حج مراسم په دې شکل باندې سبا له خیره سره خلاصي.
لا سعودي عربستانه محمد قاسم حليمي مو چې د حج په حج کې سکال وی ویل چې نن د عرفات مراسم تر سره شو حاجیان د مزدلفي پر لور روان دي شپه والته کې او سبا ته به قرباني کوي او د حج مراسم له هم څورزي دوام لري او دوی به عبادت کوي. سبا ته اختر دی د ازادي راډیو د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري تفریحي پروګرامونه لري همداشان د اختر په اړه باندې په بیلابیلو دودیزو میلو باندې معلومات درکوي. دا د هغې جنګول یا مثلا نورې یو بل کورونو ته تاګ او د په لوی اختر کې د قربانۍ مسایل دي سره موږ ټول بلد یو خو د داسې یوې مسلې په اړه باندې د ځانګړو لوبو په اړه باندې لکه د میرګن لوبه کیدای شي تاسو لږ معلومات ولرئ. په لوی پکتیا خوست پکتیکا او پکتیا کې خلک چې لا اختر ته یو میاشت پاتې خپل ماشومانو ته وی چې لا شی بوټي او خسره ټولو یو دوی د اختر په شپه یو غټ اور بلې د دغه دوت پاړه باندې د ساتي رادیو په سبا نه خبرونه کې معلومات اوریدې شي چې دا څنګه لوبه ده او څنګه کیږي څومره فرق راغلی دی د دومره وختونو او کلونو په تیریدو سره ولې خلک دا اور بلې او بیا دوی دغه اور سره څه کوي. دا به واورې نورې د نورو میلو او د خلکو د حج د مراسم او بخی د اختر د مراسم په اړه باندې په مختلفو ولایتو کې به هم معلومات واورې. خو خلک د اختر لا د مخه د خپل امنیت په اړه باندې ډېری زیاتې اندېښنې لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي مسؤلان خلکو ته ډاډ ورکوي وایي چې که چیرته مو کومه مشکوکه پیښه لیدله نو خامخا راته خبر راکوي. دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې امنیتي دغه مراسم کله چې د اختر ترسره کیږي امنیت تامین وي. په فراه کې هم خلک ډېرې زیاتې اندېښنې لري. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه باندې لنډ راپور برابر
فرای اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه د لوی اختر پروز کې اندېښمن دي. دوی وایي په فرای کې امنیتي وضعیت سم نه دی او دوی نشي کولای چې د لوی اختر مراسم په پوره ډول ولمانځي. فرایوال د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې د اختر پروز کې د غلطه پوره امنیت تامین کړي. ډیری فرای اوسیدونکي همداشان د جګړې د شکیل غاړ څخه غواړي چې د اختر پروز کې اوربند اعلان کړي.
ځکه د دولت دغه ده چې خلکو ته زمينه د امنیت مساعد کې چې خلک دغه اختر تدیر لیواله دی جنگی ډلو څخه د دولت او د طالبانو څخه دا چې دغه اختر په احترام او د قرآن په احترام چې الله پاک نازل کړی دی په دغه ورځ کې د جنگ نه لاس واخلي.
امنیت نشته چې خلک په ډاډ توګه ولر شي خپل دوستانو پښتنې وکړي. تدید ست په دغه شاوخوا او د نن شهر کې موږ هیڅ خدای غوښتل نه چې د بشام انګوسي تشریک مساعد ولري او په زمن کې د شپې خوا کمینونه وي د شمال د منطقې څخه لري کې
په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې فرایوال کولی شي په پوره امن کې د اختر ورځې ولمانځي. د فرا ولایت د امنیت قوماندان د امنیت امر سمنوال محمد غوث مالیار وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د اختر د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولی دي.
تدابیر پلانونه جوړ شوي دي د امنیتي قواو زمونږ د پاره خلکو ته بېخي په اطمینان ویلی شو چې دوی به د اختر راتلونکې ورځې ښې په امنیت او خوشحالۍ کې تېرې کړي. د پاره د ټولو اوسېدونکو تقاضا دا ده چې هر کله د کوم مشکوک شی یا مشکوک علایم ویني ترڅو د امنیتي ارګانونو سره رابطه وکړي، راپور ورکړي او د هغې د مخنیوي په دغه کې اقدام وشي.
د یادونې وړ ده چې فراه ولایت د تفریح لپاره ډېر ښکلي ځایونه لري چې مخکې به خلک د اختر په ورځو کې هلته تلل، خو اوس د امنیتي ګواښونو له امله هلته څوک نشي تلل.
د خوراکي موادو د بیې لوړېدل همداشان د څارویو د بیې لوړېدل بله مسله ده چې خلک حیران کړي دي. بله خوا خلک وایي چې ښارونه ناپاک دي. په خوست کې امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به تر اختر وروسته خپل ښار پاک کړي، خو په کندهار کې خلکو نن دا کار وکړو. د کندهار ښاروالۍ اطلاعاتو او فرهنګي ریاست فرهنګي ټولنو او د یو شمېر ژورنالیستانو او خبریالانو لخوا په لومړي ځل د کندهار ښار د کولو لپاره اشر وشو. محمد صادق رښتینی له کندهار اوربند ریپورت لري.
په دغه اشر کې پر رضاکار ډول د ښار د اوسېدونکو او دوکاندارانو ترڅنګ دولتي مامورینو او د یو شمېر غیر دولتي ټولنو استازو هم برخه اخیستې وه. د کندهار ښاروال محمد عمر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اشر په دې لومړي پړاو کې د ښار د څلورو مرکزي واټونو او سړکانو کثافات راټول شوه چې دا لړۍ به همداسې د ښار نورو برخو ته وغځیږي. ښاروال وویل چې د دې کار څخه یو هدف د ښار پاکوالي او بل د اشر پخوانی دود راژوندي کول دي. د پوینا د شاریانو د همکاري پرته شاروالي نسی کولای چې ټول شار پاکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په شار کې برخه اخستي وایي چې اشر د افغانانو یو پخوانی دودی باید دا دود وپالل سی او لالاری خلک خپل چاپیریال پاکړي.
ځمانم سمې غیرت مل کندر شار اوسېدونکو کې د دکانداران وی کپ کورونو کې وسیږي، اته د خپل کوڅګي او د خپل دکانونو شاوخه خو پر دې باندې اتمی او لازمي دي. یوازې شاروالي او نور ارګانونو نس پنه دي چې کندر شار پاکي کچیر دا کار په میاش کې یا په میاش کې دوه ځله وکړي. دا به خصوصا متعلمین وي کې هغه کسان چې په بیلابیلو ځایونو کې کار کوي، دوکانداران وي، که دا خپل شاوخوا پاکۍ ته لږ متوجه شي دا به یو نیک کار وي او دا به د کندهار ښار په صفایي کې لوی ونډه اخیستل.
زما نوم جانان مومین دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. زه نن ډېر خوشحاله یم چې د خپل چاپیریال په پاک ساتلو کې عملا ونډه اخلم. او دا دی موږ د کندهار ښار ځینې واټونه د خپل نورو کندهاري ځوانانو سره یو ځای پاکړل. او زه د نورو هیوادوالو څخه هم ورته هیله لرم چې په دې توګه سره د خپل ښار او چاپیریال په پاک ساتلو کې عملا ګام واخلي. یوازې ښاروالي او دولتي اړوند ارګانونه نسي کولای چې ښار مشته را پاک کړي. موږ هم د دنده ده چې د خپل ښار او چاپیریال په پاک ساتلو کې عملا ګام پورته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې لدې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته توګه د ښار د پاکولو لپاره اشر کړی وو.
په دې توګه به سبا ته کندهاریان په خپل پاک ښار کې اختر کوي. اوس به د سوتنو افغانانو نظرونه د اختر په ورځ باندې د دوی د تمو او غوښتنو په اړه واورو.
ایمان ولد احمد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی چې فلحال په جوف کې اوسېږم او د افغانستان او د ننګرهار ولایت ټول اوسېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مسلمانان دوه خوشحالي لري، یو کوچنی اختر یو غټ اختر. او دا چې خلک وایي نوی کال او کوچنی نورې ورځې لمانځي، هغه لمانځه په اسلام کې نشته. په اسلام کې صرف همدغه دوه ورځې الله پاک موږ ته کړي دي چې دوه ورځې ولمانځو، وړوکی اختر او غټ اختر. خلکو ته توصیه ورکوم دا ده چې چا سره خبرې نه کوي، باید په دې ورځو برته مبارکي وي. که څومره سره خفه وي باید یو بل ته کینې زړه نه ایسته کړي، ځکه دا د مینې محبت ورځې دي.
صداقت هم د جلالآباد ښار اوسېدونکو اوسېدونکي او په دې ورځو کې خلک یو بل نه خفه دي، باید یو بل سره بېرته د ورورۍ لاسونه ورکړي او یو سوله او ډک او ښه اختر تېر کړي. او دا چې هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته تللي او هلته پوهېږي چې سوال قبلېږي او پاک زړه نه تللي، نو هغوی د افغانستان ته د سولې دپاره دعا وکړي چې زموږ وطن د خلک به اتفاقه شي او سوله زموږ ملک ته راشي افغانستان ته. حاجیان راځي نو هغوی چې راځي دلته خلکو ته جاینمازونه ورکوي، خیراتونه کوي، موټر ورپسې ځي. داسې فضول خرچي ده، نه دا اسلام کښته نه دا دغه کښته افغانیت کې اوس دا نوی دغه راغلی. دوی باید دې خبر نه تیر شي، دې په ځای چې دا خلکو ته دا جاینمازونه ورکوي د خپل نوم دپاره، دا دوی هڅې خرابوي. نو دې په ځای دوی د یو غریب سره کومک کړي چې دوی ته ثواب خو ورسیږي.
زما نوم عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. او زه ټول افغانستان ته بالخصوص ټول مسلمانانو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. باید په دې کې ټول مسلمانان سره یو اتفاق او یو اتحاد شي او د سولې د پاره دعا وکي. د ځوانانو نه مهله ده دا چې لغونه د قربانې د غوښو سره لغونه احتیاط وکي، او د ډاکټرانو د ستامه کې د ډاکټرانو د کمبود هم لغونه محسوسېږي.
اصل نه میګم د خوښ خراب سیدون کيم دا چې اختر ورځې دي خلک سره ډېر تشویش وي سره وي. د دې پرم د حکومت نه غوښتنه ده، چارواکو نه غوښتنه ده چې د امنیت لپاره دي تلشۍ په لارو کې دي دا کوشش وکړي چې خلکو د امنیت ساتنه وکړي، چې ودانو مخه ونیسي او خلک ته تر ورځې کې خارو شدار شو وکړي.
محمد زمان نظری له دولت نه غوښتنه ده چې د اختر په شپه ورځو کې امنیت وساتي او ګزمه زیاتې کې تر څو خلک په ځان ډول ملي وته او لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي.
هله دې چې تاسو هم الله خوخی ډک